ما اجمل اندو سمات نورم کاران و سلامونه و منه وقت اتبجه شوی. دا افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوی کار حساسې مرحلې ته رسیدلی دی او په دې وخت کې د دوی د معلوماتي ټکنالوژۍ یا آی ټي د مسؤل په اړه د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه مناسبه نه ده. نړیوالې ټولنې د سوریې په خاوره کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت غندلي دي. دوستانو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه نیمه نړۍ او همدارنګه کور کلی هم په دې یو ساعت کې وړاندې کیږي. خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر وایي ډاډ لري چې د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې به له مهالویش سره سم اعلان شي. د کابل په مرکزي سیمو کې تیره شپه هم خلکو بې برخه تیره کړه او د ترکیې حکومت د سوریې په شمال کې پرون د اکتوبر په 10مه پوځي عملیاتو ته شدت ورکړ. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر وایي ډاډ لري چې د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې به له مهالویش سره سم اعلان شي. هوا عالم نورستانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې تړاو هیڅ پریکړه به له خلکو پټه نه پاتې کیږي. دی وایي تر اوسه داسې څه نشته چې د اندېښنې وړ وي. کاهیانن دا پروسه ډېره ستره ده، تخنیکي بحثونه شته. اوس خو موږ بالکل تیار یو، خو که خدای مکړه کومه ستونزه وه موږ به یې د افغانستان له ملت سره شریکوو. د انتخاباتو ابتدایي پایلې باید د تلې په 28مه اعلان شي، خو جمهور ریاست ته یو شمېر کاندیدان اندېښنه لري چې کمیسیون ښایي ونه توانیږي چې ابتدایي نتایج په وخت اعلان کړي. د جمهور ریاست د ټاکنو وروستۍ پایلې باید د لړم په 14مه اعلان شي. د کابل په مرکزي سیمو کې بېګا شپه هم خلکو بې برېښنا تېره کړه. د افغانستان برېښنا شرکت پرون پر فیسبوک پاڼې زیری ورکړی و چې د کابل او یولس ولایتونو لپاره یې د برېښنا موقتي مزین خلولی دی. برېښنا شرکت وویل چې انجینران په جنوبي سالنګ کې د برق پر الوزول شوو پایو کار کوي. خو لږ تر لږه د کابل ښار د دوهمو میکرویانو یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه او شاوخوا کې برېښنا څرک لا نه لیدل کېږي. د چهارشنبې په شپه د تنګیا جان په سیمه کې د وارداتي برېښنایي وپایه په ماین والوزول شوه او له امله یې په کابل او یولس ولایتونو کې د وارداتي برېښنا بهیر پرې شو. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون د عمان په وړاندې لوبه په دریو ګولونو وبایلله. دا مسابقه د کابل په وخت مازدیګر په 5 بجو د عمان په سلطان قابوس لوبغالي کې وشوه. افغان لوري 0 و. افغانستان غواړي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته چې په 2022 میلادي کال کې کیږي او تر هغې یو کال وروسته د آسیا د فوټبال د کپ سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان لوبډلې له قطر هم ماتې خوړلې خو له بنګلادیش یوه مسابقه ګټلې ده. پاکستانی چارواکو پرون د اکتوبر په 10مه وویل چې د افراطي اسلام پالو د مشر حافظ سید څلور ملګري نیولي. حافظ سید تورن دی چې په 2008 میلادي کال کې د هند پر ممبئی ښار تروریستي حملې پلان کړې وې. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد پولیسو ویلي چې د حافظ سید پر څلورو همکارانو یې چې تازه نیول شوي د تروریستي فعالیتونو د تمویل تور لګېدلی. دا خبر رویټرز خبري اژانس خپور کړی. حافظ سید هم د جولای له میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. له دې امله د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستان حکومت ستایلی و. حافظ سید واشنگتن ته د عمران خان تر سفر او د امریکا له ولسمشر سره د هغه تر کتنې وونی مخکې ونیول شو. هند ادعا کړي چې پاکستان دا کار د واشنگتن د دریز د نرمول لپاره کړي. د حافظ سید څلور ملګري هم په داسې وخت کې نیول شوي چې راتلونکي اونۍ د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یوه نړیواله څارونکې اداره د پاکستان په اړه غونډه لري. دا ترکیې حکومت د سوریې په شمال کې پرون پوځي عملیاتو ته شدت ورکړ. ریپورټونه وایي چې د جګړې له سیمې لسګونه سره خلک تښتیدلي. جګړه د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد په امتداد کې روانه ده. د ترکیې د مځکنیو ځواکونو او د سوریې په شمال کې د کورد وسلوالو ترمنځ د جګړې د شدت له امله د ملکي تلفاتو ریپورټونه هم ورکول کېږي. نړیوالې ټولنې د سوریې په خاوره کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت غندلي. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د نړیوالې ټولنې په ځواب کې ویل چې د خپل سرحد پر امتداد د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره عملیات کوي.
اروپا بیلی کندینزه گیلی
اردوغان وای اروپایی اتحادیه ویخښه زه بیا وایم که تاسو په سوریه کې زموږ عملیاتو ته اشغال وایس موږ به هم خپلې پولی پرانیزو او 3 میلیونه او 6 لک کډوال به درولیږو. د ملګرو ملتونو عموم منشي انتونیو ګوتیرس پرون د بحران د کراري او د ملکي خلکو مسؤلیت ته د پام غوښتنه وکړه. انتونیو ګوتیرس وویل چې په سوریه کې د بحران کراري مطلق اړتیا ده. د مسکوي محکمې پرون د بشري حقونو کورنیو ادارو یو اتحادیه د بهرنیو جنټانو په نوم د نافذ شوي قانون د ماتول له امله جریمه کړه. دا 15 وار دی چې د دې اتحادیې پر ضد د جریمې حکم کیږي. په روسیه کې د بهرنیو جنټانو په نوم د خاص قانون له مخې چې په 2012 میلادي کال کې توشیح شو، هر غیر حکومتي اداره باید د خپلو بهرنیو تمویلونکو په اړه حکومت ته معلومات ورکړي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په 2012 میلادي کال کې دا قانون په روسیه کې د غیر دولتي ادارو لپاره سخت سپون کې بللی وو. د مسکو محکمې پرون حکم وکړ چې د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو ادارو اتحادیه باید 4,650 ډالر او د دې ادارې مشر باید 1,550 ډالر جریمه پرې کړي. او په تهران کې پرون د اکتوبر په 10 زرهاو خزو د خپل ملي ټیم د لوبې ننداره وکړه. د ایران د فوټبال ملي ټیم پرون د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د غراوی په سیالیو کې د کمبودیا په وړاندې لوبه کوله. مسابقه د تهران په ازادۍ لوبغالي کې وشوه. په ایران کې د اسلامي انقلاب له بری راهیسې اول وارو چې خزو پرته له دې چې خاصه اجازه واخلي اسناد وړاندې کړي یا په غلا لوبغالي ته ول شي د خپلې ملي لوبډلې د مسابقې ننداره وکړه شوه. ریپورټونه وایي چې 3,500 ټکټونه خزو اخیستي ول. سیالي ایران په 14 ګولونو د 0 په وړاندې له کمبودیا وګټله. دوستانو خبرونه ملا زاده راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د دوی کار یوې حساسې مرحلې ته رسیدلی او په داسې وخت کې د دوی د معلوماتي ټکنالوژۍ د مسؤل په اړه د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه مناسبه نه ده. په دې موضوع سربیره دا هم اوري چې د ولسمشرۍ له 12 کاندیدانو څخه یوازې 6 د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د مالي لګښت دویم رپورټ کمیسیون ته وړاندې کړی دی. په تیرو میاشتو کې د کابل بانک له پورونو 25 میلیونه ډالر دغه بانک ته ګراګرځول شوي دي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. له اروزګان څخه به په یو ریپورټ کې واورئ چې په ترینکوټ کې د ملالۍ د لیسې زده کوونکي پر کورنیو غږ کوي چې ښوونځیو ته دی د نجونو د ورتګ مخه نه نیسي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې نړیوالې ټولنې د سوریې په خاوره کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت غندلي. کور کلی اونیس پروګرام او نیمه نړۍ هم مه هېروئ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوی کار حساسې مرحلې ته رسیدلی. د جمهور ریاست انتخاباتي وستره ولسی پروسه ده او د دوی په وینا په داسې وخت کې د دوی د معلوماتي ټکنالوژۍ د مسؤل په اړه د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه مناسبه نه ده. د کمیسیون وایاندي ویلي چې د کابل د ولایتي کمیسیون لخوا غوښتنه شوې چې د دوی د آی ټي مشر لوی څارنوالۍ ته د تحقیق لپاره معرفي شي، خو په دې اړه د شکایتونو له مرکزي کمیسیون یا له دوی سره هیڅ ډول معلومات نه دی شریک شوي. فرشته جلالزئی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې ادارې د معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس محمد کبیر پناهی په برخه کې د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون وروستۍ پریکړه د منلو وړ نه ده. د کابل د ولایتي شکایتونو کمیسیون پرون وویل چې جمهوري ریاست د ټاکنو په ورځ د بایومیټریک معلوماتو د ثبت په سیستم کې د ډیرو ستونزو رپورټونه ورته رسیدلي او له دې امله باید پناهی د تحقیق لپاره لوی څارنوالۍ ته ورواستول سي. خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی پرون د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړه رد کړه. هغه بیګال ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې که د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس څارنوالۍ ته معرفي سي، د دوی کارونو ته به جدي خنډ پېښ سي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په داسې یو مرحله او حساس پړاو کې قرار لري چې دوی خواته منګه په نهه په اوسن د نظام باندې باید خپل ابتدایي پایلې اعلان کړو او تاسو پوهېږئ چې د آی ټي مسؤول په دواړو ډیټا سنټرونو کې یو مسؤول شخص دی چې د دوی باید نظارت او څارنه وکړي او د سیاوخت مهم مسؤل غړی معرفي شي لوی کارنوالی ته دا پختله په دې کار کې ځنده منځ کې هغه تاریخ او ټایم لاین له موږ وروسته پاتې کیږي.
خو د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسون رئیس عبدالبصیر فایق پر نازدي راډیو ته وویل چې پریکړه یې د سلګونو شکایتونو پر بنا کړې ده. هغه وویل چې د بایومیټریک معلوماتو د سب په ماشینونو او د رای ورکونکو په لیکستونو کې د ستونزو په اړه ډېر زیات شکایت ورته سوی دی. فایق وویل چې په ناهی درې ورځې وخت لري چې پر دې پریکړه اعتراض وکړي.
طرف مقابل اگر سه مدت سه روز استیناف طلب شد و به تسلیم
که هغه په درې ورځو کې استیناف وغوښت او زموږ پر پریکړه خانې نوسو، بیا مسله د شکایتونو مرکزی کمیسون ته استول کیږي. که مرکزی کمیسون زموږ پریکړه تایید کړه، مسله به لوی څارنوالۍ ته ولاړ سي. وروستۍ پریکړه په مرکزی کمیسون پورې تړلې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون ویان محمد قاسم الیاسی بیګا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې هدف دا دی چې هغه کسان چې د انتخاباتو په ورځ رای ورکوونکو ته تخنیکي ستونزې پیښ کړي و پیژندل سي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان پښپژمه وسول. د ټاکنو په ورځ رای ورکونکو په لیستونو او د بایومیټریک معلوماتو د سب په ماشینونو کې ځای ځای د ستونزو د موجودیت رپورټونه ورکول کېدل. تمه ده چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې د تلې په ویشتمه او وروستۍ د لړم په شپاړسمه اعلان سي.
او خو د ولسمشۍ له ولس کاندیدانو څخه یوازې شپږو د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د مالي لګښت دویم رپورټ کمیسون ته وړاندې کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې له دې ډلې محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله په ګډون د درې تنو په رپورټونو کې نواقص موجود وو. په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
که څه هم د جمهوری ریاست له انتخاباتو دا د یولس ورځې اوړي، خو تر اوسه یولسو کاندیدانو د خپلو کمپاینونو مالی راپور د انتخاباتو کمیسون ته نه دی سپارلی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای که څه هم ټول کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو د دویمې میاشتې راپور د سکوت له دورې وړاندې باید د انتخاباتو کمیسون ته رایه کړي، خو تر اوسه شپږو تنو دغه راپور وړاندې کړی. د دغه کمیسون ویاندې شیما رضایی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دغې ډلې د محمد اشرف خانی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم، د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم او د عنایت الله حافظ په مشرۍ د ملت د خادمینو ټیم راپور کې ستونزې وې.
د دغو شپږو کسانو چې راپور یې ورکړی، د دریو راپور بشپړ او د دریو نورو نواقص درلودل. دوی ته مو سپارښتنه کړې چې نواقص یې حل کړي.
د انتخاباتو کمیسون د معلوماتو له مخې نورالله قلومي، محمد حکیم تورسن او غلام فاروق نجرابي حق کاندیدان دي چې کمیسون ته خپل بشپړ مالي راپور ورکړی، خو احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل، زلمی رسول، سید نورالله جلیلی، شیدا محمد عبدالی، فرامرز تمنا، گلبدین حکمتیار، عبدالطیف پدرام، نور رحمت لیوان، محمد ابراهیم الکوزی او محمد شهاب حکیمی هغه کاندیدان دي چې مالی راپور یې کمیسون ته نه دی سپارلی. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون مرستیال بیان ده. زرمینې کاکړ ازادي راډیو ته وویل هغه کاندیدان چې خپل مالی راپور یې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته نه دی سپارلی، له دې وړاندې ګواښ ترلاسه کړی وي، له دې وروسته به ورسره قانوني چلند وسي.
له دې وړاندې توصیه او اخطارلیکونه ورته صدر شوي. یوازې دوه یا درې ورځې وخت ورکول کیږي. که چیرې بیا هم ونه توانیږي خپل مالی راپور کمیسیون ته ارائه کړي، له قانون سره سم چلند به ورسره وشي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا د جمهوری ریاست کاندیدان کولای سي چې په خپلو انتخاباتي منډو ترلو کې تر 422 میلیونو افغانیو مصرف کړي. دا لومړی ځل نه دی چې کاندیدان په ټاکلي وخت د انتخاباتو کمیسون ته خپل مالی راپور نه ورکوي، بلکې له دې وړاندې هم یو شمېر کاندیدانو په لومړۍ میاشت کې خپل مالی راپور کمیسون ته نه وسپارلی. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره سول او ټاکل سوی چې لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه نیټه اعلان سي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل بانک له پورونو 25 میلیونه ډالر دغه بانک ته ورستن شوی. د کابل بانک د تصفی مدیریت د ریپورت لمخې خلیل الله فیروزی هم له زندان نه تر خوشی کېدو وروسته 14 میلیونه ډالر دی بانک ته سپارلی. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ دا کار مثبت بولي، خو له اداري فساد سره پر مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ خپلواک کمیسون د دې پروسې پر شفافیت ټینګار کوي. فیروزه عزیزی په اړه ریپورت لري.
د کابل بانک سقوط هغه څه چې د ولسمشر غنی د کار د لومړی وختونو ژمنه وه، خو لیدل کېږي چې د ولسمشر غنی حکومت تر 5 کلونو وروسته هم ونه توانید دغه ژمنه عملي کړي. خو تازه د کابل بانک د تصفیې کمیټې ولسمشر ته راپور ورکړی چې دغې کمیټې وکړای شول په تېرو شپږو میاشتو کې د کابل بانک له پورونو 14 جایدادونه د $12 ملیونو په ارزښت د مالی وزارت حساب ته انتقال کړي. دغې کمیټې دا هم ویلي چې د کابل بانک له قرضدارانو $10 ملیونو د راګرځولو نورې چارې هم روانې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي چې د کابل بانک د تصفیې لپاره د لا نورو هڅو اړتیا شته.
د کابل بانک د تصفیه کمیسیون په دې برخه کې زیات کار کړی او پرمختګ هم سوی، خو په دې برخه کې د لا نورو هڅو اړتیا شته. ډیری پیسې ترلاسه سوي، کره یې ویلی نسو چې کله به دا پروسه ختمه سي. هیله من یو چې دا کمیټه زیات پرمختګونه ولري.
په هغه ناسته کې چې د چهارشمې په ورځ ناوخته پار کې شوې، د کابل بانک د تصفیه کمیټې غړیو ولسمشر غنی ته ویلي چې د کابل بانک یو پخوانی سهمدار خلیل الله فیروزی چې د ناسم روغتیایي حال له امله له زندانه خوشې شو، تر خوشې کېدو وروسته له پورې $14 ملیونو ورکړي او ټاکل شوي $18 ملیونو نور هم ورکړي. په ورته وخت کې له اداري فساد سره پر مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ خپلواک کمیسیون وایي تیر 15 کاله د حکومت لپاره ښه فرصت و، تر څو دغه ټول پونه یې کابل بانک ته راګرځولي وو، خو حکومت دغه فرصت له لاسه ورکړی دی. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس میوند روحانی ازادي راډیو ته وویل
چې وسته دا ارک ته راپور ورکړل شوی دی، خو ارک ته یو اجمالي راپور دی چې دغه مرمنونه پیسې له خلکو نه واخیستل شوې، چې خلکو ته پکار ده او زمونږ توقع ده د عامو خلکو د فساد سره د مبارزې په وړاندې چې کوم نظارتي ارګانونه دي لکه میک، هغه دا ده چې عامو خلکو ته وښيي چې دغه 14 ملیونه چې راخیستل شوي دي د چا نه اخیستل شوي دي، نور څومره قرضونه ورباندې پاتې دي او دغه قرضونه په څومره وخت کې ورکوي او کور یې نه کې حکومت به څه کوي.
له دې سره د کابل بانک د تصفیه کمیټې ولسمشر ته په خپل راپور کې ویلي چې د کابل بانک د هغو پورونو د جایدادونو راګرځولو لپاره هم هڅې روانې دي چې پوراور یې له هیواد نه بهر ژوند کوي. له زیاتو هڅو سره سره بیا هم ونه توانېدي چې په دې اړه د کابل بانک د تصفیه کمیټې د غړو نظر ولرو.
دا اورسګان ولایت په مرکز تیرنکوټ کې د ملالې د خزینه لیسې زده کوونکو پر کورنۍ غږ کوي چې خونځوي ته د انجونو د ورتګ مخنه لسی. دا خبرې د دې لیسې زده کوونکو د پنځشنبه په ورځ د انجونو د ورځې پنځمانځ غونډه کې وکړي. په دې اړه له تیرنکوټ څخه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت رپورټ اورو.
د اورسګان ولایت د مرکز ترنکوټ شار د ملالی لیسې زده کوونکو وای کورنۍ د نور ښوونځیو ته د انجونو د تاګ مخنه نیسي. دوی چې د پنځشنبه په ورځ په یاد لیسې کې د انجونو ورځ لمانځله، له حکومتي چارواکو دیني علماو یو غوښتل چې د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې خلک وهڅوي چې انجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي. د ترنکوټ د ملالی لیسې زده کوونکي ازادي راډیو ته داسې وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم. نو میلې مداغه چی و پس مشتون زده د ورونه اجازه نه ور کوي، کورنۍ اجازه نه ور کوي، وای دل تمرا زید د چی دل تراسي، وای دل تدرس ما دل تستړیان دل تستړیان درس تشته شې دل تدرس نه وای دا بکر دي دل تراسي او دا سي نور دا سي لیلا خبري ورته کوي، خو هغه اس دل ته موجود نه سکه مې خبر چاغې کوي. هغه پلانونو مورګان ته دا پیغام لره مچ خپل ورګانی پریشتي مکتب ته تعلیم برخه ته پریدي خپل درسونه.
ترنکوټ شار کې د ملالی لیسې د انجونی یوازنی لیسې د شاوخوا زر انجونی په کې زده کړې کوي. دغه انجونی وای د ترنکوټ د هرې کورنۍ انجونی لیواله دي چې زده کړې وکړي، خو نامي او د ټولنې ناوړه دودونه لامل سوي چې ډېر انجونی د زده کړې له دغه ستر نعمته بې برخې پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د اورسګان ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې 4200 زده کوونکي لري چې 12% یې انجونی دي. د ترنکوټ د ملالی لیسې د انجونو په دغه غونډه کې د اورسګان ولایت د پوهنې رئیس میرزا محمد سلارزی وویل چې دغه ولایت د شوزو د ایسایی له مخې یوازې 3% انجونی په ښوونځیو کې زده کړې کوي.
د اورسګان ولایت انجونی د هېواد د نورو ولایتونو په پرتله ډېرې زیانمنې کړي او په لویه پیمانه یې د تعلیم د ستر نعمت څخه بې برخې کړي دي. د دې ولایت د خزینه طبقې د ټولې احصایې په نسبت یوازې 3% نجونې په زده کړو بوختې دي، چې د تعلیمي نظام په چوکاټ کې دا یو ستر ناورین ګڼل کېږي.
په دغه غونډه کې د اروزګان د بشري حقونو د دفتر مسؤلینو هم د دغه ولایت د پوهنې په نظام کې د انجونو په لږ ګډون اندېښنې وښودې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دغه ولایت انجونو ته دې د زده کړې زمینه برابره کړي. د ملالۍ لیسې زده کوونکو د پوهنې وزارت څخه په دغه لیسه کې د مسلکي ښوونکو د ګمارلو هیله هم وکړه. اروزګان یوازنی ولایت نه دی چې اکثر انجونې له زده کړو بې برخې دي، بلکې د هېواد د ډېرو ولایتونو په مرکز او ولسوالیو کې انجونې د لیک لوست له نعمت څخه بې برخې دي. د اروزګان ولایت مسؤلین په ښوونځیو کې د انجونو د نه شاملېدو لامل نامنی بیکاري او ناوړه دودونه ګڼي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې له غزنی څخه په تعلیمي ادارو د بریدونو په اړه د خلکو د اندېښنو رپورټ اورو، خو مخکې تر هغې پام وکړئ دې ته چې لویدیځې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې په فراه ولایت کې د هوایي حملو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي په فراه ولایت کې د طالبانو د مخدره موادو پر لابراتوارو په هوایي حملو کې 10 ملکیان وژل شوي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو له قوله لیکل شوې ده چې د چهارشنبه په ورځ یې په دې اړه یو مفصل راپور خپور کړ. مقاله لیکي د امریکا پوځ وویل چې په دغو لابراتوارو کې کارکونکي مشروع نظامي اهداف وو، ځکه دا خلک د طالبانو د ډلې غړي وو. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لیکلي چې د ملکي تلفاتو له کبله د افغانانو غوسه راپارېدلې ده، خو د مقالې په وینا له دې کبله چې د سولې د یوه توافق په خاطر امریکا او طالبان پر یو بل فشارونه زیات کړي، په افغانستان کې د طالبانو حملې زیاتې سوې او په همدې حال کې امریکا پر طالبانو عملیات زیات کړل. د برتانیا چاپ ټرو پبلیکا خپرونې هم په فراه ولایت کې د مخدره موادو پر لابراتوار د هوایي حملو په اړه لیکلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د مخدره موادو پر مشکوکو لابراتوارو په هوایي حملو کې لږ تر لږه 6 ملکیان وژل شوي دي. په مقاله کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندو ادارې یا یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر یا OHCHR ګډ راپور ته په اشاره راغلی چې دا راپور وایي د فراه ولایت په بکوا او دلارام ولسوالیو کې د مخدره موادو پر مشکوکو لابراتوارو په هوایي حملو کې په وژل شوو کې 14 کوچنیان او یوه ښځه شامل دي. مقاله د راپور یوې برخې ته په اشاره لیکي چې ګواکې هغه کورونه چې د مخدره موادو د لابراتوارو په توګه کارېدل د طالبانو د جګړې برخه نه وو چې باید د نظامي هدف په توګه منل سوي وای. مقاله وایي که څه هم بکوا ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې ده او طالبان له مخدره موادو عواید ترلاسه کوي، خو د یوناما د راپور په وینا بمبار سوي کورونه ټول د طالبانو نه وو. همدارس د راپور هغه ټکي ته هم اشاره سوې ده چې وایي لومړي ځل هوایي حملو ډېر تلفات رامنځته کړي دي. د راپور له قوله ویل سوي چې د هوایي حملو بدیل دا دی چې د مخدره موادو له سوداګرۍ سره اړوندو کسانو سره قانوني چلند وسي، نه دا چې ورباندې نظامي عملیات وسي او د ملکیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړای سي. ډیلی میل ورځپاڼې په جرمنی کې د یو افغان قضیه ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي چې هغه افغان هلک چې د خپلې 15 کلنې جرمنی ملګري په وژلو تورن سوی و په زندان کې مړ موندل سوی دی. دا کس چې عبدالمبین دی پیژندل سوی و په سپتمبر میاشت کې په 8.5 کلونو بند محکوم سوی و. څارنوالانو ویلي چې د ده مړی په زندان کې د پنجشنبه په سهار موندل سوی دی. عبدالمبین په محکمه کې منلې وه چې خپله 15 کلنه ملګری د 2018 کال د ډسمبر میاشتې په 8 نیټه په کاندل ښار کې په چاړه وهلې او وژلې وه. څارنوالان په دې باور وو چې عبدالمبین دی وروسته له هغه چې هغې ورسره ملګرتیا پرېښوده په حسد کې دا کار کړی و. د ده عمر د 18 او 20 کلونو ترمنځ اټکل سوی دی. دې قضیه د جرمني پر صدر اعظم انګلا مرکل نور هم فشارونه زیات کړل چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې د هرکلي د پالیسۍ په خاطر له 2015 کال راهیسې له ګڼو انتقادونو سره مخامخ ده.
په غزنی ولایت کې د دولتي ادارو ترڅنګ ډېر کله تعلیمي ادارې هم د بریدونو چاودنو شاهدي وي او د جګړو له امله ډېر وخت زیانمنېږي. دې په غزنی کې د خلکو اندېښنې او غوسې راپارولي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ لري.
دا غزنی اوسیدونکو په دغه ځای کې پر تعلیمي مرکزونو د وسلوالو د بریدونو د بندېدو غوښتنه کوي. دوی وایي که دغه بریدونه همداسې دوام وکړي نو په دغه ځای کې به د زده کړو بهیر سخت ټکنی او له ستونزو سره مخ سي. 25 کلن ځوان عالم خان احمدي پر پوهنتون او ښوونځیو وسلوال بریدونه ناسم عمل ګڼي او وایي دولت یې په مخنیوي کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
پانتون نو یا په مکاتبو باندې بریدونه کول دا کدی هر ډل لخوا چې وی دا یو ناسم کار دی، ځکه چې ملته خلک خپل بچان را لګي د تعلیم لپاره، بیا د پانتون یا مثلا د مکتب لپاره را لګي، نو دا دی غوی په ذهنونو باندې بد تاثیر کوي.
په غزنی پوهنتون کې د بیولوژي پوهنځي د څلورم سی محصله ندا ګل مرادی بیا وایي
بلای مخیل تاثیر
په موږ باندې دا ډول بریدونه زیات منفی تاثیر لري. هر ورځ چاودنې او وژنې زموږ روحیه کمزوري کوي. موږ له وسلوالو په ټینګه غوښتنه کوو چې پر تعلیمي ادارو او ښوونځیو د بریدونه نه کوي. له دغه ځایه د وطن راتلونکی ټاکل کیږي. زه پوهیږم چې له دې سره به د ډیری زده کوونکو زړونه ماتیږي، خو بیا هم باور لرم چې پر پوهنتون او ښوونځیو بریدونه د دې سبب نه سي کېدای چې یا به تعلیم پرېږدو او یا به هم افغانستان. بل لور ته بیا د غزنی پوهنې چارواکي وایي وسلوال یو لوري ته پر تعلیمي مرکزونو بریدونه کوي، بل لور ته یې غندي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په بیا بیا مو وسلوالو سره پر تعلیمي ادارو د بریدونو په اړه خبرې کړې دي، خو ډیری وخت مشکل رامنځته کیږي.
دوی سره موږ څومره تفاهم کړی دی چې دې مراکزو باندې بریدونه ونه کړي؟ همیشه دوی دا غندي طرفین ټول هر څوک، یعنی په معرف باندې خپل دخالات، هلته خپل مداخله، هلته خپل هدف لاندې نیول، ټولې غندي، ټولې په کلکو ټکو غندي. ولې په عمل کې بیا هم ګورو
ډیری د نظر خاوندان هم په غزنی کې پر تعلیمي مرکزونو بریدونه کول د راتلونکي نسل لپاره سترګو اشکنی. سیف الله مفتون وایي که یې مخنیوی ونه سي نو دا ډول بریدونه به د ماشومانو او محصلینو په ذهنونو بد تاثیر وکړي.
که چیرته دا کار دوام وکړي مطمئن یم چې دا به په ماشومانو باندې ډیر بد تاثیر وکړي او د زده کړې سطح به دا ډېر راټیټ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې دوه ځله پر دولتي پوهنتون او د دې تر څنګ په لسګونه ځله د غزنی مرکز او ولسوالیو په ښوونځیو په وار وار بریدونه سوي دي چې ډیری استادان او شاګردانو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیوالې ټولنې د سوریې په خاوره کې د ترکیې وروستي پوځي عملیات غندلي، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د نړیوالې ټولنې په ځواب کې وویل چې د خپل سرحد په اوږدو کې د ترهګرۍ د منځوړلو لپاره عملیات کوي. د ترکیې د مځکنیو ځواکونو او د سوریې په شمال کې د کورد وسلوالو ترمنځ د جګړې د شدت له امله د ملکي تلفاتو رپورټونه هم ورکول کیږي. رپورټونه وایي چې لسګونه زره کورنۍ د جګړې له سیما په تیښته کې دي. فرشته جلال زئی د سوریه او ترکیه ترمنز لانجې تا کتنه لري.
ترکیه له ډیرو کلونو راهیسې په خپله خاوره کې د کردانو د بیلتون غوښتونکو له ډلې PKK سره ستونزه لري. د کردانو جلای غوښتونکي ډلې د ډیرو کلونو لپاره له ترکیه د کورد میشتو سیمو د جلا کولو لپاره وسلواله مبارزه وکړه. د ترکیه حکومت PKK تروریستي ډله بولي. د اردغان حکومت ادعا کوي چې هغه کورد ملیشه چې د پیشمرګه تر نوم لاندې په سوریه کې د داعش پر ضد وجنګېدل له PKK سره تړلي دي. د سوریا او ترکیه لانجه هغه وخت مخامخ پایل سو چې انقره د بشار الاسد پر ضد دریځ غوره کړ. په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد په 2011 میلادي کال کې پاڅونونه پایل سول. تر هغه شپږ میاشتې وروسته رجب طیب اردوغان دا بیان ورکړ چې د سوریه ولس پر بشار باور نه لري او ترکیه هم پر بشار باور نه لري. په دیمنس کې انقره د غرب خواونی وه او پر دمشق ډیپلوماتیک فشارونه زیات کړل. د 2011 میلادي کال په جولای میاشت کې د بشار الاسد د پوځ یو ډګروال ترکیه ته وروتښتید او هلته یې د بشار د رژیم پر ضد د آزادې سوریې پوځ په نوم ډله جوړه کړه. په هغه پوځي ډله کې اکثر د بشار الاسد له پوځه تښتېدلي منصبدار او عسکر راټول شوي ول. د بشار الاسد د رژیم مخالفانو په ترکیه کې تر غونډو وروسته په 2012 میلادي کال کې د سوریې ملي شورا په نوم سیاسي ډله تاسیس کړه. د ترکیه حکومت رسمن هغه شورا ته د سوریې د خلکو د مشروع استازي موقف ورکړ. په 2014 میلادي کال کې د داعش وسلوالو د ترکیه پولی ته نږدې د کردانو پر ښار کوبانی حمله پیل کړې. سره له دې چې جګړه د ترکیه پولی ته تقریبا رسیدلې وه، ترکیه غربي قدرتونو ته اجازه نه ورکوله چې په کوبانی کې له کردانو سره پوځي مرسته وکړي. د ترکیه حکومت په سوریه کې د کردانو له پیاوړي کېدو او PKK ته د نږدې ډلو د خودمختار سیمې له رامنځته کېدو سخته ویره درلوده. له دې امله اردوغان پریکړه وکړه چې د تروریزم پر ضد د جګړې تر بیرغ لاندې د داعش او PKK پر ضد پوځي کمپاین پیل کړي. انقره د 2015 میلادي کال په اګست کې د امریکا په مشرۍ له پوځي ائتلاف سره چې د داعش پر ضد یې جنګ کاوه یو ځای شوه. دې ائتلاف د سرحدونو او هوایي ډګرونو کنټرول په لاس کې درلود. خو ترکیه د 2016 میلادي کال په اګست میاشت کې د سوریه په شمالي سیمو کې د فرات سپر په نوم پوځي عملیات پیل کړل. په دې ډول عربو ملیشو ډلو ته زمینه برابره سوه چې د ترکیې پولو ته له دوو نږدې سیمو جرابلس او الباب څخه د داعش وسلوال وباسي. د 2013 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ترکیې حکومت د زیتون څانګه په نوم ځمکني او هوایی عملیات د سوریه په خاوره کې پیل کړل. دا عملیات د کورد ملیشه ځواک یا پیشمرګه پر ضد وسول او په پایله کې د ترکیه ټانکونه او عسکر د افرین سیمې ته ورننوتل. د همدې کال په مارچ کې د ترکیه پوځ او د هغوی عربو ملګرو کوردان له افرینه وویستل. د ترکیه پوځ د سوریه په خاوره کې دریم پوځي عملیات د اکتوبر په نهمه پیل کړل چې په نړیواله کچه وغندل شول. واشنگټن د اکتوبر په شپږمه اعلان کړی و چې انقره به ډیر ژر هغه عملیات چې له ډیرې مودې راهیسې یې پلان کړي وو د سوریه په خاوره کې پیل کړي او امریکایي ځواکونه به له سیمې ووځي.
او سمې ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر وایي ډاډ لري چې د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې به له مهالویش سره سمې اعلان کړي. هوا علم نورستاني پرون ازادي رادیو ته ویل چې په دې تړاو هیڅ پریکړه به له خلکو پټه نه پاتې کیږي. ټاکل شوی چې د انتخاباتو ابتدایي نتایج د تلې په وشتمه اعلان شي. د کابل په مرکزی سیمو کې تیر شپه هم خلکو بې برېښنا تیر کړ. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د برېښنا شرکت ویلي و د کابل او یولس ولایتونو لپاره د برېښنا موقتی مزین خلولی دي. برېښنا شرکت ویلي چې انجنیران په جنوبی سالنګ کې د برق پر الوزول شوي پایا کار کوي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون د عمان په وړاندې لوبه په دریو ګولونو وبایلله. پاکستانی چارواکو د اکتوبر په لسمه ویل چې د افراطي اسلام پالو د مشر حافظ سید څلور ملګري نیولې دي. د ترکی حکومت د سوریې په شمال کې پرون پوځي عملیاتو ته شدت ورکړ. ریپورټونه وایي چې د جګړې له سیمې لسګونه سره خلک پاتې اخته دي. د مسکو یوې محکمې د بشري حقوقو د کورنیو ادارې و د بشري حقوقو د کورنیو ادارو یو ټولنه د بهرنیو ایجنټانو په نوم د نافذ شوی قانون د ماتول لامل جریمه کړي. دا پنځلسم وار دی چې د دې اتحادیې پر ضد د جریمه حکم کیږي. او په تهران کې په زرګونو ښځو د خپل هیواد د ملي ټیم د فوټبال د لوبې ننداره وکړه. د ایران د فوټبال ملي ټیم پرون د فوټبال د نړیوال جام په مسابقو کې د ګډون د غوراوي په سیالیو کې د کمبودیا په وړاندې لوبیده. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې د خبرو شبو ریپورټونو او خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شئ. اوس هم راځو ونیزو پروګرامونو ته. نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی له یاده مباسي.
مجبوریت په خاطر باندې یوې ویله چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکی فرشته غنی.
درنو اوریدونکو سلامونه. آیا پوهیږئ چې ولې ډیری د ادارو خزینه کارکونکي کورنیو مسولیتونو ته د رسیدګۍ په برخه کې په ځانګړي توګه د ماشومانو په روزنه کې لستونزو او تاوتریخوالي سره مخ کیږي؟ د هغو خزو پر وړاندې چې په دفترونو کې رسمي دنده لري، خواخې اندرور او د کورنۍ نور غړي څه مسولیت لري؟ څنګه کولای شو د انګور، خواخې اندرور او د کورنۍ د نورو غړو ترمنځ د همکارۍ د ښې روحیې په جوړولو، ښه درک کولو او یو دبل ترمنځ احترام لپاره زمینه برابر کړو؟ په دې برخه کې څوک مسولیت لري؟ د دې موضوع په اړه زموږ همکاري تمنا واحدی یو ځانګړی راپور چمتو کړی. همدارنګه د خبرونې په دوهمه برخه کې به د موضوع په اړه یو ډرامه هم ولرو. راځئ چې اوس راپور واورو. ټولنې له رواجونو څخه یو هم دا دی چې انګور باید د ټول کارونو د ترسره کولو لپاره راواده کړي تر څو د زوی کور یې پرې آباد شي. کله چې ناوې راوړي نو له هماغه لومړیو څخه سترګې ورته نیسي چې د کورنۍ د غړو په خوښه ټول کار په خپل وخت سره ترسره کړي. خو د وخت کمښت هغه ستونزه ده چې ډیری انګیندې په ځانګړې توګه هغوی چې په دفترونو کې کار کوي ورسره مخ دي. دا ستونزه هغه وخت غټیږي چې کارمنده ښځه یا انګور د اولاد څخه نشي. د میړه خواخې اندرور خسر لیور او د کورنیو د نورو غړو غوښتنې او فرمایشونه هغه څه دي چې دغه ستونزه لا پسې غټوي او نظم له منځه وړي. د ستړیاوو او د نارامه ذهن تر څنګ په کارونو کې د کورنۍ د غړو نه همکاري، ناوړه سلوک، ناوړه خبرې هغه څه دي چې انګور ناهیلي کوي او له پښو یې غورځوي. آسیا چې د یو روغتون ډاکټره ده وایي کله چې دندې ته ځي نو د وړوکي ماشوم په روزنه او پاللو کې یې د کورنۍ نور غړي ورسره مرسته نه کوي او کله چې له دندې کور ته راشي نو د کورنۍ د غړو غوښتنه یې ورڅخه دا وي چې د کور په کارونو کې هم باید سهم واخلي.
او ماشومان لرم، یو می لور ده یو می زوی ده، ډیره زیاته او سره په عذاب وایم ځکه وظیفې ته هم زما سهار شپږ بجې دا یو ماشوم ځان سره هلته وړم او هلته تقریبا زما د ورځې 200-250 مریضان سي هغه ګورم. هلته ماشوم ډیر مشکل سره مخ وسم ځکه ځایم نشته دی د ماشوم د ساتلو او کور کې مې ډیر مشکلات دي. کور کې خواښه ده، اندرورګانې مې دلی ور ښځه مې د هغوی مې ماشومان صحیح نه ساتي. کله چې د وظیفې نه راشم نو کور مې ګډ وډي، اشپزخانه کې مې ظرفونه پراته، کار مې چانه کړی. که ماشومان پرېږدم هغه هم صحیح نه ساتي، صحیح حفاظت یې نه کوي، نو زیات مشکل کوي. که وظیفه نه کوم ځکه خاوند مې بیکاره دی خو سر مې داسې عاید نه لري چې مونږ ته مونږ د هغې د خوانه زمونږ سپورټ شو، نو دا ډېر مشکل دی زما دپاره چې هم کار وکم او هم وظیفه وکم. زه نه راشم هلته هم ستړی، دلته کور ته چې راشم کور هم ګډوډ. زه یو نفر یم، حیران پاتې یم کوم ځای ته ورسېږم ځکه ماشوم اخلم دوی ته راوړم. د ماشومانو مسؤلیت هم زما په غاړه دی، د کور مسؤلیت هم دی، د کرایه مسؤلیت هم دی. هم ذهني ستړی اوسم، هم فزیکي ستړی اوسم.
خو یو ښځه چې بیګم نومیږي وایي د کورنۍ او ماشومانو په وړاندې یې مسؤلیت دا دی چې له خپلو اولادونو په ښه ډول ساتنه وکړي.
او کومک کوم، هغه سهار ورځې ټول کور ماته پاتې کېږي، ورته ټول د کور کار کوم، بچیم ساتم تر ماښامه پورې، نه اوسي بس ماښام پورې ټول کار کوم، دیګ ورته پخوم، مړه ورته لمدوم، ظرفونه اینځم، کور جارو کوم، ټول کور کار کوم. ورته څومره چې کولی شم ورته کوم، چې نور نشم کولی قرار ورته پرېږدم همداسې، زه خو نشم کولی چې هم به د دې بچي ساتم، هم به یې کور ساتم، ټول کار به ورته کوم. نو د یو ورځې خبره نه ده، خلک خسته کېږي. زه هم آینده لرم، زندگی لرم، سبا واده کېږم، دلته به هم لګیا اوسم، ټوله ورځ به کار کوم، سبا به د خسرخیل کور ته ځم، هلته به هم لګیا اوسم. نو داسې ژوند شو، بیا هم ورته لګیا اوسم، ښه کار ورته کوم، خپل د وسې پورې څومره چې کولی شم ورته کوم. او بیا هم هغې باندې نه معلومېږي، نو چې راشي هم پټکې وخي، هم چغې وخي، دوه مړې ډوډۍ ورکړي، د هغې سانه مچي چې دومره معاش اخلي، د کور ساتم، بچي ساتم، یو پیرزوم راباندې نه لري، زه نور نشم کولی ورته هر څه چې کوي خپله دی وکړي.
وایي چې له یو لاس څخه ټک نه خیجي. ډیری داسې انګیندې هم شته چې د خواښې او اندرور احترام، همکاري او ارزښت سره سره ناراضوي او د هغوی زحمتونه له پامه غورځوي. راځه چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي له خپلو انګیندو سره د هغوی د ماشومانو په پاللو او د کور په کارونو کې مرسته کوي، خو هېڅکله یې له انګیندو د خپلو زحمتونو قدر نه دی لیدلی.
نن کور مې نسته په باندې وزي وزي پېته، ماشومان ماته پرېږدي، بس ماشومان یم زه ورته ساتم، کور یم زه ورته کوم، بس راسي د ماښام ما باندې غلمغل کوي چې ما ماشومان د صحیح نه دي ساتلي او د ما کور کار د صحیح نه ده کړی. څومره مې سپوس کې کېږي هغه ورته کوم، نور اضافه نه سم کولی که یو ټکری یو شیم نه راته اخلي. چې راسي ماښام زه ولې د ما ماشوم نه ده پاکړی، ولې د ما د کور کار جارو مارو دې نه ده کړی، او د ما له کاره د هېڅ نه ده خوشحاله، هېڅ راضي نه ده د ما د کاره. د اولاد نه ډېر ګران دي لمسیان، خو ماته ډېر ګران دي لمسیان، او نو ګورم ډېر راته ګران ده، لکه خپله لور غوندې ماته ګرانه ده. خو په هغې څه نه معلومېږي، زه سر څومره خې ساتم دې باندې څه نه معلومېږي. نو ګور د لور جایسه لري، خو مو خواښم باید مور جای ولري. نو زه دې ته د لور په سترګه ګورم، خو دا ماته د خواښې په سترګه نه ګوري.
ډېری په دې باور دي چې یو له بل سره همکاري هغه غوره عادت دی چې له وجې یې صمیمانه فضا رامنځته شي، یو بل منځ کې احترام او ښې اړیکې رامنځته شي. د کابل ښار د دهمراد خان د سیمې اوسیدونکي ماګل چې شاوخوا 15-16 کاله عمر لري وایي په عامه اصطلاح هغه څه چې کري هغه باری بې، هغې چې له خپلې خواښې سره ښه سلوک کړی و اوس یې له انګور څخه ویني. خپله یوه انګور وم، خواښې مې په همدې 2 کلونو کې مړه شوې ده. ما مې د خپل خواښې ډېر قدر و عزت کړی او اوس خدای پاک هم همداسې انګور راکړې ده. ما مې د خواښې د مړینې تر ورځې پورې د هغې کار کړی دی. هغه 3 میاشتې ځای پر ځای پرته وه، ما به پورته وښکته کوله او ټول کارونه به مې ورته کول. خواښې ته به مې ډوډۍ چای برابروو، سروځان به مې ورته اینځو، کالي به مې اینځل ورته اوتو کول او بیا به مې مخې ته ورته ایښودل. لافې نه وهم، خدای شاهد دی چې ما مې خپل د خواښې ډېر قدر عزت کړی دی او اوس زما هنګورم همداسې کوي، زما ډېر قدر عزت کوي. پښتنه دا ده چې څنګه کولای شو د انګوره خواخې اندرور او د کورنۍ د نورو غړو ترمنځ د ښو اړیکو همکاریو د یو بل د قدر کولو احترام او درک کولو روحیه رامنځته کړو او په دې برخه کې څوک اغېزمن ثابتېدلی شي. د موضوع په اړه مو د ښځو له فعالې حنیفې سره خبرې کړې چې د ژوند په چارو کې له بېلابېلو تجربو سره مخ شوې.
خانم را که بیرون میره کار میکنه پس می او را باید درک بکنن.
هغه مرمنی چې بیرون تزی هغه باید درک شي ځکه هغه ستړی کیږي. دا چې موږ یو ماشوم ساتلی وي نو موږ د کور ټول کارونه لکه کالی مینځل پخلی د کور ساتل هغه ته نشو پریښودی. دا چې د هغه اعصاب نارامه وي نو دلته همدا ده چې بې احترامي او جنجال رامنځته کیږي. د کورنۍ ترمنځ د مناسباتو د برابرولو لپاره مېرمن باید ځینې نزاکتونه په نظر کې ونیسي. یو مېرمن کولی شي چې د بلې مېرمن ستونزې مجبوریتونه په ښه ډول درک کړي او د کورنۍ نارینه هم باید تل هڅه وکړي چې د ښځینه او د مناسباتو ترمنځ مداخله ونه کړي. تل د هڅه وکړي چې د یوې کورنۍ د رئیس په توګه د کورنۍ د غړو ترمنځ تعادل په نظر کې ونیسي.
موضوع تر څنګ یوه بله مهمه مسله هغه دا ده چې خواخې او انګور پرته له کوم درک او فهم څخه د کورنۍ نارینه په خپلو منځو کې سره اچوي. زموږ همکارې په همدې اړه یوه ډرامه لیکلې چې په ګډه به یې واورو.
جان جان بسم الله مشاله دې زړه سره بسم الله کې بسم الله کې په ډیرو ژړاګانو خو دې زما حوصله ختمه کړه. جان جان دادا ډوډۍ وخوره چې اوس دې مور راځي اوس بې پلار راځي لمسی به مې چکر ته بیایي. بسم الله بسم الله.
وی جان دا زوی مې ولې ژاړي؟ د باندې څه شوي؟ غږیان تر کوڅې راته راشه خپلې مور ته دې راشه زویه. وی صدقه دی شم څنګه لون خیشتیه سینه دی څنګه لم داده مور دی ته خیرات شی. جان زویا چا دی پختنم نده کری؟
پروینی لوری ولی داسی کنایی وی ولی چتیات وی نه سلام نه کلام شروع دی وکره. دا لسار تر مازدگر خوی در تساتم او تای را تکله کالی او نور ضروری شیان برابر کلی. خوزم زرا خوزایم لاس و پیه می کار نکی دستا انصاف دای.
داده پلارا چای دی در واخله چی یخ نشی.
زویا تا دی مور پارا سویل تنده دی دستی تریو گنده دی سشوی دی.
او گورا پلارا پروین لما سر لاسی اکره او د کور په اقتصاد که را سرم رسته کوی. فهیم زوی می هم وڑو که دی ترڅو په خبر او قدم وهلو راځي نو جنجال لري. وړکتون هم لري دی او پروین د عملی موټر هم نه لري نو مجبور ده چې فهیم په کور کې پریږدي. بیا چې پروین مازیګر کور ته راشي نو مور مې ورته سل خبرې کوي نه پوهیږم چې څه وکم.
ګوره زویه که فهیم ستا زوی دی نو زما او د مور د لمسی هم دی هغه زموږ د زړه ټوټه ده نو ولې به د مور ګډې وړې خبرې کوي. زه دې د مور ملاتړ نه کوم خو هغه هم ګورم چې په زاړه ځان څومره د فهیم په فکر کې ده. ګوره زویه زکی او نوریاګکه چې له مکتب څخه راشي زه یې په فکر کې یم او کله کله یې بیرون ته هم بیایم. خو پروین هم باید د ماشوم پمپار جامې وچې شودې او نور د اړتیا وړ شیان له وړاندې برابر کړي. ماشوم لمدیږي جامې باید بدلې شي او بیرون ته وویستل شي نو په دې کې د مور څه ملامته ده؟ غلط خو به نه وایم. واوره زویه ما د مور ته تل ویلي چې زموږ ناوې پروین جانې ته تل ارزښت ورکړي له هغې سره همکاري وکړي او درک یې کړي. خو ته هم پروین جانه په مینه پوه کړه چې هغه دې هم د مور زحمتونه او لاسنیوی درک کړي له هغې څخه دې خوشحاله شي او مننه دې ورڅخه وکړي. کله کله د میاشت کې یو تحفه ورته واخلي پارک ته دې ورسره لاړې شي او کیسې دې ورسره وکړي. دا شیان مینې او صمیمیت کې ډېر رول لري. ارزښت ورکول او احترام پښیماني نه لري.
رښتیا هم پلاره دغو ټکو ته زما پام نه و. زه به له پروین سره خبرې وکم. د دې مسلې حل خو هغومره ستونزمن نه دی څومره چې ما فکر کاوه.
آفرین زو.
نو په ټوله کې ویلی شو چې رښتینې همکاري درک او احترام نه یوازې دا چې د خواخې او انګور ترمنځ راټوکېدلې ستونزې له منځه وړي بلکې ښځې به د ګډو ارزښتونو په درلودو سره د ښه ژوند او نویو فکرونو خواته لاړ شي. همدارنګه د دې پر ځای چې یو د بل بې احترامي وکړي نو یو بل سره صادقانه او په مهربانۍ خبرې وکړي. په پای کې ویلی شو چې سالمې رویې درلودونکې ښځې به سالمې کورنۍ او سالمه ټولنه رامنځته کړي. دا وه د دې اونۍ نیمه نړۍ خپرونه چې تمنا واحدي جوړه کړې او ما رویا مادومی تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا مو الله مل شه.
نن سبا چې رالی مه هم مرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې ډیر ویریږي؟ ولی ځینې کسان هر وخت او له هر څه نه ویریږي، او څه کول پکار دي چې ویره له ځانه کمه کړو؟ د دې موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ راپور او په پای کې له ارواپوه سره مرکه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه رویا مادومی درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوږ شئ چې د خبرونې جوړونکې مریم توخی درته وړاندې کوي.
ویره یا ډار هغه استراب یا نارامه احساس ته وایي چې د خطر پېښېدو په وخت کې انسان ته پیدا کیږي. ویره هغه غریزه ده چې د هر انسان په وجود کې په طبیعي ډول موجوده ده. ویره داسې یو احساس دی چې هر انسان یې پېژني. موږ یې د یو ناخوښ احساس په نوم یادوو او له هغه څخه ځان ژغورو، ځکه دا احساس داسې وخت څرګندېږي چې یو انسان له بهرني ګواښ سره مخ شي. دغه احساس په مختلفو جسمي او رواني بڼو څرګندېږي. داسې کسان په ټولنه کې شته چې ډیر ویریږي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی نظر محمد له هغو کسانو څخه دی چې ډیره ویره لري. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی:
زه خپل د داسې لکه سوچ او فکر کې چلار سم، کله د خپل بعضې وخت کې چې ماښام نیمایي تیاره وي، لږ سوری انسان باندې لمر یا رڼایي راشي، یو دم د سوری سه مخکې شي، زه خپل دې نه بعضې وخت کې ډېر ویرېږم، ځکه لکه چې څوک مې له شال خوا نیسي یو ویره ډار لرم دې هغه نه. په خوب کې چې ویده سم، په دې اوله خوب د اوله مرحله تر پې دا وخت کې ما ته داسې خوب راشي، ووینم چې بعضې وخت کې سپي له سپو نه ډېره ویره لرم، چې په خوب کې چې په لار روان پیراسی دومره ته ته وړ ارسم چې خپل خوب کې دومره زور ځان سره وکم چې اخر راجکسم، او بعضې دغه خوب وینم، بعضې داسې مار هغه وینم خوب کې وینم چې مار راسي په مامنه ګام راوي. دا زیاتره وخت زه دا خوبونه وینم، بیا ډارېږم.
ځینې کسان بیا کله چې نوې دنده اخلي یا له نوي محیط سره آشنا کېږي او نوی کار پیل کوي هم ویره لري، خو دا ویره بیا د وخت په تېرېدلو سره له منځه ځي. د کابل ولایت اوسیدونکو مشګان صافی وایي کله چې پوهنتون ته نوې کامیابه شوې وه ډېره ویره درلودله. نوموړی زیاتوي:
ویره لرم، اول پوهنتون ته چې مخکې کامیابه شم یا ویره وه راسره کال تلاش شم، چون نالکان یو ځای دې څه رقم باید اوسېږي. من تا پس تا پس لگ را تا دیشو بیام ویروا، بیا او روست پا پانتون که دا محیط کاری که چرا علام دلتم اول او راز را تا دیر ام جالب او ام را تا دیر ایران اون که طول چه سهان را علام ازگره پروم ایچیو نخواده، چون ویرامی و دی مقابل کسان را تا سنابلت و زاقه خاطر اولور دا انتحاریگان چکیگی خصوصا نوز پا دی وقت که دیر ویره را تا دا دروازه چه لگ پزور تو گوه خبر اصلا په خو ډیره وا د دین ډیره ریګه مچ دا فاطمه څوم مخته شي او دا کا خرم مې بوز چی شو دسې ډیره لارمه مته اوس لګ لګ نو اجتماع کې ما لګ لګ بلد دی ما مته او زی خو څنګه په کې زیات رافيږي.
ډیره ویره د انسان اعتماد پر نفس ضعیف او پټولنه کې ډارن کاس معرفي کوي. همداشان داسې کسان هم پټولنه کې شته چې ویره نه لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جانوای چله هیڅ شي ویره نه لري. نو ما وړای په دې اړه داسې غږېدلی دی:
د خدای فضل ده دې شان ویره نه لرم، که شپی که ورځی که دشتی که بابیانې ویره نه لرم. که دا اوس د اس ورځې مخکې دلته یو ششدره کې وم پېجارو سبلو سو، ما ته داسې حدیث ښکارېدله لکه سړی چې هلته ټیر دی بایسکل وچوي، بس هېڅ ویره تشویش نه لرم. موږ بله ورځ چېرته مېلمانه وو، جنازه م وکړله، دا روجایي وه او کټ و دې کې، بس دا مړی وړی و. هلته م چې مړی خښ کړ بېرته راغلو، نو چې نه و پاتې هغه مړی کټ هلته ایښی و کونج کې، یو م نه ایښوده بل م نه ایښوده، ترې ډارېدل. اخر ما دا بهترین شی ده، کټ خو ډېر ښه شی ده، مارو لړم نه شي ور خطله او دې فار یو حکمت هم ده اما کټ می کی خو ده ام دغه د مولي روجي می ورکړه کرا می نشب کی خوب کونه وی لرم نه بیم لرم ده خدای لو احسان ده سده دا سیمه لیدل دي چې زوخ فرازی نو زمون بزای کی وزننه او اغه ته دغه یو دغه کابل نه سوګ راغلی او مخ د اطراف خلګیو دغه هغه ګړکی وته چې د ننځکه راوړې و د ننځکه چې راوړې و خو یخته مو سترګې می پزای مو ده کی بیټری ورکړې و د سترګې غوګونه خلی به خورولې اغه خزه چې دا ولیدل یو د پخزلې ونی سو عصبي تکلیف په لورنس بیا میالي سپته بوتله یو جې بل جې لا 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 اخر یو خبره خو ګرځول ګرځول د من خپل خپلوانه ده بیا اخر کې داس وخت راغې چې زمانه تیل وچول بیا بس وسوځیدله سورج ځوندې و شپخانه ته بوتله نسل پسر وسوځیدلې و بیا په مور زمانه هغه بیچاره مړه سو
ډېر ویرا پښوان کې بلابل عوامل درلودل شي چې ځینې خلک یې د اعصابو ضعیفي په کور کې تنها اوسېدل او په ماشوم توپ کې د مور یا مشران لخوا ډېر ډارول هم د دې لامل ګڼي چې بیا کاس پاینده کې ډېر ل ویر سره مخامخ شي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وحید الله په دې اړه داسې وایي
عامل ماته ذهني تشویشونه او ذهني ذهن باندې البته بوج چې ډېر زیات بوج راشي او یوازې توپ دغه عاملونه دي چې خلک ډار حس کوي هم دغه نور یو شی سره مخامخ کیږي چې هغه ورته نه وي ښکار شي او داسې په بل شکل کې ورته ښکار شي نو دغه بعضی خبرې دي چې انسان دغه حالات نه هیر حس کوي او ډاري کله چې دماغ هم یا مغز کله چې هم داسې کمزوري وي نو په دې حالات کې هم انسان ډار حس کوي
په طبي ډول هر انسان لزان سره ویره لري او دا ویره په ځینو مواردو کې مثبت پایلې هم درلودلی شي او باید انسان له ځینو حالاتو ویره ولري د بیلګې په توګه ویره له نشه یي توکو ویره له خطرناکه ځایونو د زابل ولایت اوسیدونکی او د اروایي مسایلو کارپوه محمد خان سلام په دې اړه داسې غږېدلی دی
هر هغه ویره په ځوان کې سي موږ ته ګټه او موږ له بدو کارو څخه ساتي لکه مثلا نشه یي موادو څخه وي یا مثلا له جنگ څخه ویره یا له نورو داسې مواردو څخه ویره سي هغه موږ له بدو کارو څخه راګرځوي هغه ته ویره ویل په مقابل کې هغه بد ویره د سي هغه موږ له خو کارو څخه بندوي او محدودوي مثلا داسې ویری لکه هغه بی ځای احتیاط ډیر موږ نن سبا ټولنه ډیر ویره دا لروسی زموږ ماشومان که چیرته موږ بازار ته بیا یو شاید دغه غلطه مخته لیکن حال داسې مکو سي ماشومان دی باندې له موږ سره وګرځي په بازارونو ترڅو هغه ووي نو دا یو غلطه ویره
نو ما وړه زیاتوي چې ډیره ویره هم په لویانو او هم ماشومانو منفي اغیزې پرې باسي د شوق څخه نیولې تر فالج او حتی د مرګ سبب هم کیدلی شي محمد خان سلام زیاتوي
ماشوم نه بیریږي مور ورته وایي چې هله سي بلا راغله بیدسه یا پلانی راغی دا په ځوان کې پر خپل ځان باندې باور کموي دا پر ترقی باندې سي یو څوک مخته ولاړ سي پر دې باندې باور کموي او بل اخره وام دي انسان په ځړتي بیا ډیر نقصان لري په ځوان کې سي هغه بیا منفي تاثیرات لري پر هر چا باندې ویره تاثیر لري خو مثال اخیری کتاب اوسې مال وستای د سینو هاي یو ناول ده چې هغه پرده باندې د اعدام حکم وي او دا فکر کوي چې زه اعدام کیږم حال دا چې هغه اعدام یو تمثيلي اعدام دی نه وي خبر کله چې جلاد تور پورته کوي او دی غاړي سي ووزنی تور پورته کوي راکته کوي یوازې تور د غاړي تر سي لیکن خاص دا نه وي چې دی مو ووزنی دی د خپل وهم لا سيته ملکي حال دا چې جلاد دا قص نه درلودې سي دی مړ او توري د پوستوم نه د پرې کړی دا وهم وسی دی مړ نه تور نه جلاد نو دلته لدی مثال څخه موږ اس کولای سوای په ځون کې ډیر داسې مثالونه موږ کولای سو چې هغه اصلا په موږ باندې ویره قائمه وي ځکه هغه کارونه مو یا نه سوای کولای یا بد کارونه کوو په اصل کې داسې څه وجود نه لري
قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم
نسیر احمد امر خیلی ما زید میدان ورده گوستیدون کهیم ویر ما پا نظر بانده هم خدا هم بده ده خب پا ده ده چه چرتا یا کم انفجار کی یا کم ساعه که من گذاری یا غی که گرزو باید منگا ویره و که غجین هم کم مثلا انتاری کی گی باید اتوانه داری گو زنو بسو بل چرتا لارسو هم جیتا لارسو ده پارا خدا بعد پا ده بخاطر ده بازی وقت عرشی نه ویره خنه مثلا ده خپل حق گوختل کنه یا چانه تا ویره گی چه نیزه داری ریګم ته خپل اق وختای نسی نو د لاس نه بعده ده
دمانم شرابزال د پغمان وسیدون کای ویره په دوه قسمه ده. یو ویره چې له خدای څخه ویره باید سړی وکړي، له خدای څخه وډار شي دا ویره، او نور دغه د احتیاط دغه ویره. اصلا احتیاط باید سړی په یو ځای کې چې یو خطر وي چې هغه تا ته ضرر رسوي، نو له هغه ځای څخه هم ته باید ویره، یعنې خطر هېڅ کې هلته وړاندې نه شي.
ادریس یما د کابل اوسیدونکی. زما په نظر ویره بده ده، څوک نه باید یو انسان ویره ولري، نو دا بد ده چې څوک ویره ولري.
زه ګلشاد یم، ډوډۍ پخوم په نانوایی کې. زه د ازادي راډیو څخه د کور کلي خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
درنو دوستانو، دا چې ولې ځینې کسان ډېره ویره لري، آیا ویرې ته ناروغي هم ویلی شو که نه، او د ویرې د له منځه وړلو لپاره کوم کارونه ضروري دي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یو مرکه کې د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې له استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي څخه کړي، چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
استاد، ځینې خلک ډېر ډارېږي، ولې ډارېږي؟ علت پسه کې ده.
له بده مرغه باید ووایم چې هغوی ډېر پخا ډارول سوي، یا هغه توکي، هغه دلایل او هغه عوامل لري چې په هغو سړی ډېر ډارېږي. په سر وحشتناکه فلمونه ګوري، ډارونکي ځایو ته ځي، یا په کورنۍ کې د نورو چاپېریال کې د نورو خلکو په وسیله ډارېږي.
آیا ډار ګټې هم لري استاد که نه؟
بلې، ځینې ویرې او ډارونه شته چې هغه ګټه لري. سپینه مثلا له زلزلې ویره، له امتحان نه ویره، او ورته نور مسایل، هغه څه دي چې باید موږ وډار شو.
استاد، ډیره ویره په کورنیو کې البته کومې بدې اغیزې په ماشومانو، په کورنیو او په ټولنه باندې پریباسي؟
له بده مرغه ماشومان د بربریال نه مخنیوی کوي، کېدای سي هلته مړه سي، کېدای سي په فلج سي، په مغزه تاثیر وکړي، اعصاب باندې تاثیر وکړي. متاسفانه موږ به یو ډارنه ټولنه ولرو، یعنې که موږ په متواتر ډول او په پرله پسې ډول وډار سو، دغه ډارول یا ډارونه د دې لامل ګرځي موږ په متواتر ډول یو ډول ډارن سو، او موږ نشو کولای چې بیا په خپلو بریاوو او موفقیتونو ته لاسرسی پیدا کړو.
استاد، هغه کسان چې ډېرې ډارېږي، اوس څه کول په کار دي چې هغوی ونه ډار شي؟
زه فکر کوم چې درې طریقې او درې شیوې موږ ورته کاروو. یو هغه څه چې هغه څه چې دی ته ډارېږي، د هغه په اړه باید معلومات او اطلاعات ډېر کړي. که هغه هر څه وي، هر څومره چې موږ د یو څه په اړه معلومات پیدا کړو، له هغه نه کمېږو. دویم، باید موډل سازي وکړو، یعنې هغه څه چې ته ډارېږو، مثلا موږک، مثلا چورمخکۍ، د هغو پلاستیکي یا ربړي باید پیدا کړو، او هغه په اصطلاح هغه ډار په له منځه یوسو. دریم، حساسیت ده. موږ په اول کې له یو شي نه ډېر ډارېږو، په دویم ځل کم ډارېږو، په دریم ځل کم. باید موږ همدغه پروسه مخته بوځو. مثلا په اول کې مصیبه نه ډېر ډارېږو، په دویم ځل کم ډارېږو، په دریم ځل سلام ځل کې داسې څونه لرسو. یعنې دا حساسیت باید ورو ورو له منځه یوسو.
ډار ته رواني ناروغي هم ویلی شو که نه؟
بله، موږ د ډار یا فوبیا په نامه، یا حراس په نامه، یا ډار په نامه ناروغي لرو چې ډول ډول دي، او دا موږ پیژنو. مثلا له لوړ ځای نه ویره، له تیارې ویره، له تیاره ځایونو نه ویره، له مرګ ویره، همداسې نورې ویرې.
دې ویرې سره بیا څنګه ارواپوهان څنګه رویه کوي چې دغه ویره له منځه یوسي؟
دا ویره چون عادي ویره نه ده، لږ مسلکي اړخ اخلي، او په دې ویره کې معمولا ارواپوهان هغه فرد د فرد علت پیدا کوي. هر فرد که پد کېدای شي له بېلابېلو لاملونو په خاطر وویریږي، نو که دغه فرد هغه اصلي علت پیدا کړي، د ارواپوه په مرسته، بیا هغه ارواپوه مرسته ورسره کوي. یعنی زه غواړم دا ووایم چې د دوی درملنه یو څه اختصاصي ده، یو څه ځانګړې ده، چې هغه دی فرد او ارواپوه یې پوهېږي.
تاسې هغه کورنۍ ته څه ویل لرئ چې هغوی خپل ماشومان یا خپل اولادونه ډېر ډاروي د هر څه نه؟
زه غواړم دا ووایم ورته چې تاسو کېدای سي د ځینو ښو کارو په خاطر، د ځینو ښو مواردو په خاطر ماشومانو یوې ډاروي، اما دوی په اوږد مهال کې بیا یو ډول ډارن راځي، او سبا به تاسو بیا خپله هم ورسره په عذاب وي. دوی به له ډېرو عادي مسایلو ډارېږي، دوی به له واده ډارېږي، دوی به له ژونده ډارېږي، دوی به له سفره ډارېږي، دوی به له ډېرو عادي عادي مسایلو ډارېږي. نو که غواړئ چې بچي مو پرمختګ وکړي، مې ډاروي.
ډېره
مننه. داو د دې اونۍ د کور کلي د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تربیه خې چاري.
خفغان کی لا حسن یو پزرشی سمرہ خون کوی چخلے مرورشی خفغان کی لا حسن یو پزرشی سمرہ خون کوی چخلے مرورشی سمرہ خون کوی چخلے مرورشی
گلچی دماشم پلاس کے ورشی سورہ فنکویچ خوری